رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې لسمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټرک شناین د افغانستان په اړه په خپلو لومړیو خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان نه د ټولو عسکرو د ایستلو امر نه دی کړی. د دفاع سرپرست وزیر شناین د دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه یوې پوښتنې د ځواب ورکولو نه ډډه وکړه چې آیا امریکا د افغانستان د ټولو عسکرو په ایستلو غور کوي، خو هغه وویل چې د خلیلزاد او د طالبانو خبرې هیله بخښونکې دي. ښاغلی شناین وویل چې د اونۍ په اخره کې به د افغانستان د سولې په روسیې په اړه تفصیل باندې خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم د افغانستان په اړه په پینټاګان کې د ښاغلي پیټرک شناین سره ملاقات ته ورغلی و. هغه خبرګرانو ته وویل چې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو په اړه خبرې د وخت نه مخ نه دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي پاکستان به افغانستان او کشمیر ته د اورپکو د استولو تګلاره روانه وساتي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د استخباراتو مشر ډان کارتس د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې ویستمې غونډې ته وویل چې د استازو ته د امریکا ملي امنیت ته د شته ګواښونو په هکله معلومات ورکړه او ویل چې د خپلو ارزونو رپورټ هم وړاندې کړه چې پکښې له چین نیولې بیا تر روسیې، ایران او نورو هیوادونو نه د ممکن امنیتي ګواښونو په اړه ارزونه پکښې سوې ده. د رپورټ یو برخه کې دا هم راغلی دی چې تر څو امریکایي پوځیان شتون وي، طالبان به په افغانستان کې نسي بریالي. راپورت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سیمې او حکومتي تاسیسات ساتي، خو طالبان هم خپل بریدونه زیات کړي دي چې له کبله یې افغان پوځ ته لویه مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دغه راز په پاکستان کې د میشتو اورپکو ډلو پښتون هم اندېښنه څرګنده کړي. ښاغلی کوټس لیکي چې پاکستان به کشمیر او افغانستان ته د اورپکو د استولو تګلار همداسې روانه وساتي او طالبان به په پاکستان کې د پټنځایونو او روزنځایونو څخه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسی جرګې د مشر نانسی پلوسی هغه غوښتنه منلې ده چې د فروری په 15 نیټه د امریکا د کانګرس ګډي غونډې ته وینا وکړي. دغه وینا ته سټیټ آف د یونین ویل کیږي. د ولسی جرګې مشر ته په یو لیک کې جمهور رئیس ټرمپ دغه بلنه ویاړ ګڼلې او ویلي دي چې د هغه سره کانګرس غړو ته د ویلو لپاره ډېر سسته او لوی داستانونه او هدفونه شته. سټیټ آف د یونین هغه وینا ده چې د امریکا جمهور رئیس په عمومي توګه هر کال د کانګرس ولسی جرګې او د سنا غړو ته په ګډه غونډه کې کوي. د امریکا جمهور رئیس په دغه وینا کې د هیواد او نړیوالو حالاتو تر څنګ د خپل د حکومت پالیسۍ او لومړیتوبونه بیانوي. د پاکستان پوځ ویل دي چې د بلوچستان ایالت په لورلای ښار کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیسو افسرانو په ګډون نه تنه وژل شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې پرون درې ځانمرګي برید کوونکي په لورلای سیمه کې د پولیسو د مرستې په دفتر حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون یو ویشت کسان ټپیان شوي هم دي. په دغه برید په داسې وخت کې سوی دي چې په دغه مرکز کې 800 کاندیدان موجود ول او د پولیسو لپاره ګمارنې روانې وې. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. او یو بل راپور په دې اړه چې آیا د اقلیم بدلون د او د عربي پاتسون ترمنځ یو ارتباط شته کنه، تفصیل په دې راپور کې اورو.
ساينس پوهان وایي چې څو کاله مخکې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې د عربو د پسرلي په نامه د خلکو پاسون د اقلیم په بدلون پورې هم اړه لري. د یو نړیوال تحقیقاتي مرکز د ساينس پوهانو له قوله ویل شوي چې د اوبو کموالی او خشکسالۍ دا عربو د پسرلي په پاسون او په خاص ډول په سوریه کې چې اوس هم هلته جنګ روان دی ډېر مهم نقش درلودلی دی. په برطانیې کې د یو پوهنتون استاد رعایا متارک وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د خوشحالۍ له کبله د خلکو حاصلات او تولیدات ډېر کم شول او دا د کلیوالو سیمو نه ښارونو ته د خلکو د مهاجرت شروع وه. په ښارونو کې چې هلته د خلکو د مهاجرت نه مخکې هم ډېره ګڼه ګوڼه وه، د خلکو د را رسیدلو سره سم په ښارونو کې د خلکو د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره د منابعو کموالی هم د تشنج او شخړو په راپارولو کې اثر درلودلی دی.
او د پاکستان ستري محکمې د ایسوي شزي آسیا بیبي په حق له د بیا پلټونو غوښتنه رد کړې ده. ویل دي چې د محکمې لوري د غېد خوشکېدو پریکړه سم ده. آسیا بیبي چې سوي مذهبي ده، ایسوي مذهب ده او په 2003 کال کې د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوی و. د پاکستان ستري محکمې د 2013 کال په اکتوبر کې آسیا بیبي ته د برات ورکول حکم ورکړه او دا غي د خوشی کولو حکم یې جاری کړ. د ستري محکمې دغه حکم د پاکستان په مذهبي ټولنه کې د سخت روزو اعتراضونو راو پارول. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن سټوډیوز خبر ورده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د متحده ایالاتو سرپرست د دفاع وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هڅونکي دي. پاتریک شانهان دا خبرې د دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته کړې دي. د دې خبر نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په چوکاټ کې له افغانستان څخه د امریکا شاوخوا 14,000 عسکرو وتل هم شامل دي. په بدل کې به دغه ډله له تاوتریخوالي لاس اخلي او ترهګرو ته به پټ ځایونه نه ورکوي.
زموږ لومړیتوب په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول او په دې ډاډه کېدل دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا اډه جوړه نکړي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه له سرګندونو ډډه وکړله. وایي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینې د برابرولو لپاره حضور لري.
فکر کوم اوس له وخت مخکې دا چې وړاندوینه وکړو، ځکه موږ باید اوس د دغو هڅو ملاتړ وکړو چې د حل د یوه سوله ییزه لار پیدا کړو. موږ په کلکه د دغو هلو ځلو ملاتړ کوو. زلمی خلیلزاد متحدینو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. موږ له امریکا سره په تماس کې یو او زموږ د پوځي حضور هدف سیاسي حل لارې ته د زمینې برابرول دي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر په پینټاګون کې وویل چې نړیوال امنیت او په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو حضور امریکا ته د ناټو د عمومي منشي د سفر د اجنډا مهمه موضوع ده.
اوس مهال راپورونه ډیر هڅونکي دي او د بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد کولی شي په دې اړه څرګندونه وکړي.
ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان یې هڅولي ټول افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د ده په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک وایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو مشرتابه د افغان حکومت سره مستقیمه خبرې اترې رد کړي او افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅی حکومت بللای دی. د امریکا پخوانی سفیر جیمز دابنز وایي دواړو غاړو دا منلې ده چې دا جګړه د حل پوځي لار نه لري، خو په سیاسي لار کې هم خنډونه شته.
لومړی، آیا طالبان غواړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او جګړه بنده کړي؟ دویم دا چې آیا د افغانستان د حکومت سره په خبرو کې د راتلونکي حکومت په څرنګوالي باندې موافقې ته رسیږي؟ او دریم دا چې آیا دغه هوکړه به عملي شي او کنه؟
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي خلیلزاد ویلي چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي ده او له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ترنو ورېدونکو، د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د روانو هڅو او خبرو په تړاو ملت ته وینا وکړه. د خبرو په ځینو ټکو مو د چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات په پیل کې د جمهور رئیس د خبرو په هکله خپل نظر څرګند کړي.
مهمه خبره دا وه چې ولسمشر د امریکا او د نړیوالو ټولنې څخه د افغانستان په اوسنیو چارو کې خصوصا د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لپاره یو تضمین غواړي او دغه تضمین باید روښانه شي. ولسمشر غنی پخوانیو تکرار ته اشاره وکړه، په خاني تر خو تجربه ته اشاره وکړه چې نه باید د ډاکټر نجيب پر مهال شاغتي ناکام ول وشو، د جنیوا ناکام مذاکرات شو، الته یو تضمین د کاغذ پر مخ وجود نه درلود چې هغه پلې شي، داسې تجربه به تکرار نشي. یعنی په ټوله کې د ولسمشر خبرې په دې سره خېدل چې څنګه کولای شو د امریکا په حضور کې او د نړیوالو په حضور کې داسې یو دایمي صورت ورسېږي چې د طالبانو ته توافقنامې تطبیق لپاره د نړیوال تضمین وجود ولري.
ساده طب د تضمین یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې له طالبانو سره به د سولې په نوم په حقوقو د دوی معامله ونشي، خو څه پوښتنه دا ده چې څوک به دا تضمین وکړي چې د سولې په نوم به د خلکو په حقوقو معامله ونشي؟
حکومت فکر دا کوي د افغانستان ملت چې که طالبانو سره سوله کیږي باید په دې شکل سوله وشي تر څو هر څوک پکې ځان وګوري، که چیرته یو تورونه یا د تورونه یو خدغه خلک او افغانان پکې په ټوله معنا باندې ځان ونه ګوري او د بشر د اتباو اساسي حقوق په دې کې خوندي نه وي، د جمهوریت اصل خوندي نه وي، د اساسي قانون اصل خوندي نه وي، د بیان د ازادي اصول خوندي نه وسی، ممکن د دولت لپاره د سوونه ولاج تر څو وکول شي خلکو ته جواب کاندي. ولی په ټوله کې به دغه مسلې چې باید موږ په یو ماډرن ځان باندې یا د ماډرن نړۍ پر اساس موږ داسې سولې تعریف کوو چې په هغه کې هر څه انکلود وي، هر څه به شامل وي، که هغه د سولې بحث کې د بشري حقوقو موضوعات وي، که د بیان د ازادي اصل دی، همدارنګ د اعتراض انتقاد حق دی، په عین زمان کې د ښځو حقوق دي، دغه ټول مسایل باید په سولې کې داخل شي او دا د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده، هم له حکومت څخه ده، هم له امریکا څخه ده، هم له طالبانو څخه ده. یعنی که طالبان پر هغه فکر بیا راځي چې په 1949 کال کې دوی په افغانستان کې حکومت کوو او راج چلو، زه فکر کوم بیا هم موږ د دایمي سولې نه تعریفولای. د سولې تعریف، د سولې مفهوم د وخت په تیریدو سره او د یوشتم قرن پر اتک سره کاملا تغییر خلل دی، او دغه تغییر به د پرځای شي د سولې په تعریف کې.
بله، ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په سوله کې په تدبیر تاکید کړی چې د ډاکټر نجیب الله د وخت تجربه نه د بشپړ آگاهی لري چې هغه څنګه وغولول شي. ملګرو ملتونو ورته د سولې تضمین ورک، خو له بده مرغه پایله یې فاجعه وه. نو دلته د ولسمشر اشاره څه شي ته ده چې د ملګرو ملتونو ضمانت ته هم د شک په سترګه کتل کیږي؟ یعنی په دې برخه کې به لویه اندېښنه د جمهور رئیس لپاره څه وي؟
ولسمشر اندېښنه تر یو ځای پورې پر ځای بریښي چې موږ باید موقت دور ته لاړ نه شو، که سوله کیږي په همدې حکومت کې د یو نظام تر چتر لاندې وشي، که د آینده حکومت کې یا د ولسمشر غنی پر مشرۍ یا د ولسمشر غنی نه اخوا ته کابل څوک د افغانستان من حیث د ولسمشر وجود لري، د دې په حضور کې که سوله ترسره شي، زه فکر کوم دا به د حال وشي. که چېرته سوله په دې قسم کیږي چې نه موږ د اول موقت نه حکومت رامنځته کړو، په موقت حکومت کې بیا د واکونو تعریفېدل مشکل دی، بیا هغه ویش تقسیم دی، په عین زمان کې وسری وخت به دا ډیره ستونزمنه وي چې موږ د موقت حکومت بحثونه وکړو. زما باور دا ده چې ولسمشر اشرف غنی له همدې زاویې څخه ډاریږي تر څو د تېر په څېر باندې د طالبانو سره د توافق نه وروسته داسې یو کاواک او داسې یو نازک نظام رامنځته نشي هغه دی کورونی جګړې د افغانستان تیر وهي.
بله، د تجربو نه د سخکاري سادات صاحب چې هر مشکل سره چې افغان حکومت مخ شوی دی هغه یو فرصت ګڼلی دی، یو متبادله لاره یې ورته لټولې ده، لکه د پاکستان سره د افغان حکومت سیاسي او اقتصادي اړیکې یو څه خړې پړې شوې، افغان حکومت ورته متبادله لاره ولټولې تر څو په اقتصادي لحاظ افغانستان په پاکستان تکیه راکمه کړي. اوس د سولې په اړه دغه روانې خبرې که همدغه د مشکل په توګه مطرح شي، آیا دا هم افغان حکومت ته یو ښه فرصت دی چې داسې متبادلې لارې د سولې په هڅو کې ولټول شي چې یعنی هغه د افغانستان لپاره دایمي سوله تضمین کړی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. زه اوس ګورم، موږ ګورو چې د سیمې حالات په تحول کې دي، د په اوس وخت کې روان فرصتونه باید افغان حکومت استفاده وکړي، خصوصا هغه فرصتونه چې ایجاد شوي دي. نو زه فکر کوم چې بلې، د هغه متبادل لار چې کولای شي موږ لپاره دایمي سوله تعریف کړي، دا باید پرانستل شي. مثلا په ټول معنا باندې د سولې تعریف، د سولې کلی یوازې پاکستان کې ونلل شي، یوازې پاکستان باندې اتکا ونه شي، یوازې پاکستان ته باید افغان حکومت د سولې کریډیټ ورنه کړي، بلکې د سیمې نورو هیوادونو په دې کې د افغانستان د سولې سره شریک شي. چین دی، روسیه ده، اقتصادي مانوری دي، اقتصادي حرکتونه دي، دغه باید د سولې په دې مسله کې شریک شي تر څو د سیمې هیوادونو ته تجربه ورکول شي.
بله، ډیره مننه سادات صاحب، کوم ودان.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کله چې د طالبانو رژیم حاکم و، افغان ځوانانو په خاص یونیفورم او د اردو جرو په لرلو ورزش کاوه او میرمن ته اجازه نه و چې له محرمه پرته له کور ووځي. خو اوس د طالبانو د رژیم له پرزیدو څکم دوی لسیزه تیریږي. د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند بدل سوی دی. روغتیایی، تعلیمی او زیربنایي پروژې زیات سوي او خلک له ګڼو ازادیو برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
په دې اوږده موده کې په میلیونونو ځوانان په ډېرې ناامنه او د نړیوالو ځواکونو د ټینګ څار لاندې عمر تیر کړی. یوازې په 2010 کال کې 100,000 بهرنیو ځواکونو حضور درلود. اوس ګڼ شمېر ځوانان د اوسني موقف او مسلکي لاسته راوړنو خوشحاله دي. خو د سولې د موافقې د ابتدایي طرحې سره چې کیدلی شي بهرني ځواکونه په 13 میاشتو کې ووځي، اکثریت ځوانان د خپلې راتلونکي په فکر دي.
میخوایم چې سول شه با طالبا کشور آرامی پیدا کنه، مردم به کار خود برسه، بچه ها دخترها بتانه برو مکتب درس بخونه، دیگه که بچه ها بتانه موی خود هر رقمی که دوست دارن حالت بتان جور کنن.
هیچ چیزی نمیترسیم، تنها که یعنی چیزی که ما علاقه مندش هستیم دیگه او را انجام ندیم، موسیقی را دوباره ادامه ندیم، یعنی زیاد تنها همی چیز بر ما مشکل میباشه.
د دوی په څیر اکثریت خلک چې په نوی ملسیزه کې زیږیدلی دي د افغانستان د نوی نسل په څیر انټرنیټ او ټکنالوژۍ سره په ډیر شوق غواړي د نړۍ د نوی عصر فعالیتونو او فرهنګونو سره برابر شي. د رویټرز د راپور په اساس د سولې په نوی احتمالي موافقه کې دا اطمینان اخیستل شوی دی چې طالبان به د القاعدې شبکې او داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي. دا د امریکا اصلي غوښتنه ده. طالبان ویلي چې دوی غواړي د یو اوربن وروسته په موقت حکومت کې سهم ولري. د طالبانو په وخت کې اکثریت سپورتي او رزمي لوبې بند دي او د کابل ملي سټډیوم د بیرحمۍ په داسې میدان مشهور شوی و چې په عام محضر کې به د حاکم رژیم دخوا هغه خلک مجازات کیدل چې د طالبانو د ارزښتونو سرغړونه به یې کړې وه.
ما فعلا در ورزش افغانستان دستاوردهای خیلی خوبی از بانوان افغانستان داریم که من خوشبین هستم که این را طالبان قبول میکنن.
یه راست هست که طالبان بیان مناتنیم برنامه خود برگزار کنیم در سطح کابل، در سطح ولایت. خب ایراد زیاد است، بچه ها امتیمی ها میترسیم از طالبا که نفرت داریم، از این جنگ و دهشت و کمگی فکرش خراب است، فکرش در جنگ است.
د سولې په کوششونو کې د پرمختګ خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې طالبان لا هم هر ورځ د افغانستان د حکومت او امنیتي قواو پر ضد خونړیو بریدونو ته دوام ورکوي. د سولې د خبرو بل پړاو د فبروري میاشتې په 15مه پیلېږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان له برېښنا شرکت سره $12 میلیون مرسته وکړه. دغه مرسته به د برېښنا رسونې او له پروژو څخه د نظارت او یو شمیر نورو برخو کې مصرف سي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان برېښنا شرکت د راتلونکي لمریز کال لپاره 15 قراردادونه لاسلیک کړل. د آسیا پراختیایي بانک د دغو قراردادونو په عملي کولو کې $12 میلیون مرسته کړې. د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د سې شبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه 15 قراردادونه یې د برېښنا رسونې او د 500 کیلو ولټ لاین د پروژې نظارت په موخه کړي دي.
دا قراردادونه چې د آسیایی بانک $12 میلیون مرسته ده د پروژو د نظارت لپاره ترسره شوی دی او پاتې نور 500 میلیون افغانۍ د وسایلو د خصول لپاره قرارداد دی.
د برېښنا شرکت مشر همدارنګه وویل چې له تاجکستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راغلی چې دا چاره د دې لامل شوې د شمال ولایتونو دوامداره برېښنا ولري. ښاغلی غالب همدارنګه وویل چې سږ کال د برېښنا په برخه کې ضایعات له 9% څخه 33% ته کم شوي دي او د برق په پرچاوۍ کې هم 20% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دغه هیواد کې برېښنا ته د خلکو لاسرسی له فیصد څخه 15 فیصد ته لوړ شوی چې دا شمیر به لا پسې زیات شي. په افغانستان کې د دغه بانک مشر سمویل تمیوا وویل
آسیا پراختیایي بانک هغه پروژې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یې برېښنا وارده کړې ده ملاتړ کړی دی. موږ وکولی شول د افغانستان حکومت سره دا مرسته وکړو چې 6 میلیون وګړو ته برېښنا ورکړي.
بریښنا شرکت وایي چې له پرمختګونو سره سره لا هم د پروژو په عملي کولو کې امنیتي ستونزې موجودې دي چې سږ کال د وسلوالو او یا نورو امنیتي ستونزو له امله 450 ځله د بریښنا پای زیانمنې شوي دي. افغانستان ټول ټال 1600 میګاواټه بریښنا لري چې د دغه هیواد د اوسیدونکو اړتیاوې نه پوره کوي. دغه هیواد 1000 میګاواټه بریښنا له بهر څخه واردوي او 600 میګاواټه له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ترکیه مقامات وایي چې د سرحد څخه آخواته په سوریه کې د دوی هغه نظامي عملیات پای ته رسیدلي چې د کوردي ملیشو په ضد یې پیل کړي وه. د امریکا غږ خبریال دورین جونز په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ترکیې د دفاع وزیر د دغه خبرې اعلان پرون کړی دی. هغه دا هم ویلي دي که وخت راشي ضروري اقدامات به وشي. په تیره میاشت کې د ترکیې قوتونه د سوریې سرحد ته نږدې په کوردي ملیشو باندې د نظامي عملیاتو دپاره ځای په ځای شوي وو. انقره وایي چې د کردانو د وای پی جي ملیشه ټرورستان دي او د کردانو د هغې یاغي ډلې سره ارتباط لري دا 3 لسیزې کېږي چې د ترکیې په ضد مبارزه پیل کړې ده. د کردانو د وای پی جي ملیشو په سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مبارزه کې هم مهم نقش درلودلی دی. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هغه فیصله کړې ده چې د سوریې سره په 250 کیلومتره سرحدي ساحه کې دا منسیمه جوړه کړي تر څو د ترکیې سرحدونه د حملو نه په امن کې شي. ښاغلی اردوغان وایي چې دغه د امن سیمه به په اول سر کې د سوریې د هغو خلکو په حفاظت کې مرسته وکړي چې د ترکیې په سرحدي سیمو کې پراته دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ په استانبول کې د سرې میاشتې او د سور صلیب د استازو سره کتلي دي او د هغوی سره یې خپل وطن ته په حفاظت د دغو کسانو د استولو په باب هم خبرې کړي دي. په ترکیې کې د وروستیو حسابیو نه داسې ښکاري چې د ترکیې 14% خلک په خپل ملک کې د سوریې د مهاجرو په ضد دي او وایي چې دغو مهاجرو ترکانو ته ډېر سخت مشکلات پیدا کړي دي او هم په ترکیې کې د بیکارۍ اندازه لوړه کړې ده. سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سوریه کې په داعش د خپل بری ادا کړې ده، مګر دا یې هم ویلي چې هلته په سوریه کې د دوی د متحدو کردانو امنیت باید یقیني وي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به د دواړو په ګټه وي چې په سوریه کې د امن سیمه جوړه شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پولیو د وایروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر روغتیا پالان له خرګو غوښتنه لري چې د دې ناروغۍ په علایمو او د وقایې په لارو چارو ځانونه ښه پوه کړي او بیا دې په خپل ورځني ژوند کې عملي کړي. دا چې ګوزان څه ډول ناروغي ده او په دې ناروغۍ په اخته سوي ماشوم کې څه ډول نسرې نشانې را څرګندېږي، په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر ګل احمد شاه لکنوار سره مرکه کړې.
په افغانستان کې لا هم یو شمېر خلک په دې نه پوهیږي چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څومره خطرناک ده.
پولیو دا چې د ماشومانو د ګوزان ناروغۍ منځ ته راوړي، یوه سری وحشي ناروغي ده چې د ماشومانو هغه ماشومان چې د عمرونه د 15 کلنۍ څخه ښکته وي معیوبیت او حتی که د مرګ سبب هم کیږي. یوه ډیره خطرناکه او سری ناروغي په دې معنا ده چې سرایت یې ډیر تیز دی.
که خدای مکړه یو ماشوم په ګوزن ناروغۍ اخته کیږي، په هغه کې څه ډول علایم راښکاره کیږي یا څرګندیږي؟
په لومړیو وختونو کې په لوړه کچه تبه نیسی چې هغه لوړه تبه د دې لامل کیږي چې د اوس انسان دفاعي سیستم کمزوری کی او که چیرته دغه وایروس داخل شوی وي نو د وایروس له کبله هم تبه منستر سي چې د تبې په حالت کې د انسان دفاعي سیستم کمزوری وي. شدیده تبه دیو طرف یا دواړو طرفه به سي شدید دردونه په اولو حالاتو کې موجود وي چې وروسته لسو ورځو څخه هغه دردونه مکمله پارالایزز یا د حیثیت نه موجودیت باندې دلالت کوي.
کدا علایم په یو ماشوم کې را سرګند شي فاميلي څه کولی شي؟
کله چې اراض علایم ښکاره کړه بیا یوازې دومره کولی شي چې د تبې او د نورو اختلاطاتو څخه د مخنیوي په خاطر یې کلینیک ته او یا داسې ځای ته انتقال کړي چې نورو ته د دې ناروغۍ سرایت ونه کړي. په زولا مواد باید په یوه سربسته سینیټیشن کې چې اولته خلاص باید تغاوت یا خلاصه ساحه کې ډیپیکیشن تر سره نشي، په داسې ساحه کې باید ډیپیکیشن تر سره کړي چې نورو کسونو ته یې سرایت ونه کړای شي.
د پولیو وایروس چې د ګوزن ناروغۍ لامل ګرځي، د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی څنګه کېدلی شي او په مجموع کې ټولنه څه ډول کولی شي خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ څخه وساتي یا وقایه څه ډول ده؟
د پولیو وقایه په دوه ډوله کېږي، یو د واکسینو په واسطه چې د واکسینو دوه څاڅکي په واسطه موږ کولی شو چې د پولیو وایرس څخه انسانان ماشومان وژغورو. دویمه طریقه د حفظ الصحې او محیطي چاپیریال ساتنه ده، چې کچېرې موږ توسې محیط په خلاصه ساحه کې رفع حاجت ترسره نشي نو بیا کړای شو چې د پولیو د وایرس څخه هم به مخنیوی کړی وي.
په ټوله کې د واکسین له پروسې سره د خلکو همکاري مخ پر زیاتېدو ده، آیا فکر کوي چې دا همکاري د انکاري کورنیو د شمیر په کمښت کې مرسته کوي؟
که چیرته موږ سره ټولنه همکار اوسیږي نو بیا زموږ په منطقه کې انکاري نه پاتې کیږي. خپل دوی ټولنه مجبوروي چې دوی باید واکسین ترسره کړي، که چیرته واکسین ونه کړي نو دوی ته ضرر رسیږي. نو چې ضرر رسیږي هغه څوک چې اما په هوای زیات شوه ده، هغه ټولنو کې چې اما په هوای زیات شوه ده پولته د انکاري واقعات کمیږي.
ډیره مننه رئیس،
د تاسو څخه مننه کوم. سلامات اوسئ، خیر اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د تازه تحقیقات څخه داسې ښکاري چې په نړۍ کې د خلکو د مهاجرت د زیاتولو یو علت هم د اقلیم بدلون دی. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باره کې دا رپورټ لیږلی.
ساینس پوهان وایي چې څو کاله مخکې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې د عربو د پسرلي په نامه د خلکو پاسون د اقلیم په بدلون پورې هم اړه لري. د یو نړیوال تحقیقاتي مرکز د ساینس پوهانو له قوله ویل شوي چې د اوبو کموالی او خشکسالۍ د عربو د پسرلي په پاسون او په خاص ډول په سوریه کې چې اوس هم هلته جنګ روان دی ډیر مهم نقش درلودلی دی. په برطانیې کې د یو پوهنتون استاد رعایا متارک وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د خشکسالۍ له کبله د خلکو حاصلات او تولیدات ډیر کم شول او دا د کلیوالو سیمو نه ښارونو ته د خلکو د مهاجرت شروع وه. په ښارونو کې چې هلته د دغو خلکو د مهاجرت نه مخکې هم ډیره ګڼه ګوڼه وه، د دغو خلکو د رارسیدلو سره سم په ښارونو کې د دغو خلکو د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره د منابعو کموالی هم د تشنج او شخړو په راپارولو کې اثر درلودلی دی. دغو تحقیقونکو د سیاسي پناه د پاره د خلکو د درخواستیو او په دغو شخړو کې د خلکو د مرګ ژوبلې په باب د ملګرو ملتونو د خبرو شوې سویونه استفاده کړې ده. دغه تحقیقونکي وایي چې په مهاجرت او د شخړو پر راپارولو د اقلیم بدلون په اصل کې په یو خاص وخت او هم په خاصو ملکونو پورې اړه لري. دغو تحقیقونکو د خپلو دغو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي دي چې دوی امید لري چې دغه مطالعات به د مهاجرت په واپ نړیوال بحث هم اثر وکړي او دې ته به زیاته توجه وشي چې څنګه د اقلیم بدلون د مهاجرت په زیاتېدلو اثر کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.